په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې نور بس دی. شکست سکوت پروګرام خبریږي. نن جمعه ده، د زمري اسد 18 د اگست 14. د راپورونو په لنډه برخه کې اوري چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو د افغان جون او ښځو له بشري حقونو سرغړونو ته دوام ورکړی دی. خبرونه په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د تیز باران، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په رون په ویتلایا کې ویلي چې په بدخشان، نورستان، پنجشیر، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او زابل کې به د اورښتونو اندازه له 10 تر 15 ملي مترو پورې وي. دغه ادارې وړاندې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل هم کړی دی. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه دوی ډېر زیانګالي کړي او بشري مرستو ته نورې هم اړ ایستلې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري د آسیا پاسیفیک څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجونې او ښځې نور ملاتړ ته هم اړتیا لري. د دغه بنسټ په خبره په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. طالبانو درې کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي دي او وروسته یې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو دغه راز په زیاتو ادارو کې ښځې له کاره هم منع کړي دي. د پاکستان د خبر پرسنخی ایالت روغتیا ریاست نن ویلي چې په پاکستان کې د امپاکس یا د بیزو د تڼاکې یا چیچک درې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه ناروغي چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي په دغو دریو کسانو کې له متحده عرب اماراتو له ستنېدو سره سم تشخیص شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خلکو کې د امپاکس یا منکی پاکس ساري ناروغۍ د یوې نوې بڼې خپرېدل په نړیواله سطحه د اندېښنې وړ موضوع بللې او دا یې اضطراري حالت اعلان کړی دی. پاکستان چې مخکې هم د امپاکس مثبتې پیښې پکې ثبت شوې وي، خو سم دلاسه معلومه نه وه چې کومه بڼه یې خپره شوې ده. تر دې مخکې په سویډن کې د دې ناروغۍ د یوې مثبتې پیښې خبر ورکول شوی و. د بیزو تڼاکه یوه خپرېدونکې وایرسي ناروغي ده چې پرې اخته کسان د ولګي په څیر ستونزې پیدا کوي. ورو ورو یې پر بدن تڼاکې او سوروالی پیدا کیږي چې سوی او درد هم لري. د یونان پولیس وایي د یونان او اسرائیل تحقیقونکو اته کسان د یوې جنایتکارې ډلې د غړیتوب په تور نیولې. پولیسو پرون پنشن به ویلي چې دغه ډلې غوښتل له اروپا څخه مخدره مواد اسرائیل ته ولېږدوي. د پولیسو د معلوماتو له مخې په نیول سوو کسانو کې د اوکراین او اسرائیل وګړي شامل دي. له دغو کسانو د 2.15 میلیون ډالرو په ارزښت ډول ډول مخدره مواد هم نیول شوي دي. اروپایي ټولنه وایي سربیا چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال له مسکو سره خپلې اړیکې ساتلي. د اروپایي ټولنې له ارزښتونو او له دې ټولنې سره د یو ځای کېدو له پروسې سره اړخ نه لګوي. د اروپایي ټولنې د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي اروپایي ټولنه له خپلو شریکانو سره واضح دریځ لري. کله چې روسیې د اوکراین په وړاندې غیر مواجه تهاجم پیل کړ، له روسیې سره اړیکې د معمول په څیر کاروباري اړیکې نه پاتېږي. اروپایي ټولنې دا هم ویلي چې دغه ټولنه پر ټولو هغو هیوادونو د باور وړ اروپایي شریکانو په څیر حساب کوي چې له دې ټولنې سره یو ځای کېدو ته کاندیدان دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې لنډې خبري برخې ته ورځو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو رژیم په تیرو دریو کلونو کې هر ورځ د ښه ژوند او نورې ازادۍ لپاره د میلیونونو ښځو او نجونو هیلې مړاوي کړي دي. الینا انیلا بایربوک دا څرګندونې پرون پنجشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د دریو کلونو پوره کېدو په مناسبت کړې دي. تفصیل له اسمت څاروانه.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو د دریو کلونو پوره کېدو په مناسبت یوه جګپوړي جرمني ډیپلوماټ وایي طالبانو د ښځو او نجونو د حقونو پراخې سرغړونې کړې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل طالبانو په چیرو دریو کلونو کې هر ورځ د میلیونونو افغان ښځو او نجونو د ښه ژوند او پراخې ازادۍ هیلې له منځه وړې دي. هغې له افغانانو سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکاوه او ویویل چې تل د ښځو او نجونو او ټولو حقوق کسانو تر څنګ ولاړه ده چې د طالبانو لخوا ګواښل کیږي. اغلی بایربوک زیاته کړه دوی په افغانستان کې له خلکو سره د بیړنیو بشري مرستو لاري د خوراکي توکو او لومړنیو روغتیايي خدماتو په برخه کې مرسته کوي. د جرمنی د باندنیو چارو وزیر ویلی تر څلور ډیر زره ډیر کسان چې د طالبانو لخوا ځورول شوی وو د کډوالو د منلو د بیلابیلو پروګرامونو لمخه جرمنی ته راغلی او خوندې شوی دي. په بیان کې ویل شوی تیر کال د جرمنی په ګډون اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي په خبرګون کې د دې ډلې پر مهمو چارواکو بندیزونه ولګول. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي د ملګرو ملتو د بشري حقوقو په شورا کې به لخپل نړیوالو همکارانو سره یو ځای د عدالت غوښتنې هڅو ته دوام ورکړي. د جګپوري جرمني ډیپلوماټ دا هم وویل د نړۍ نږدې ټول هیوادونه پر دې توافق لري چې طالبان به تر هغه د نړیوال ټولنې لخوا ونه منل شي تر څو چې دوی د افغانستان نړیوال تعهدات نوي منلي. پرون پنج شنبه د اگست 15 پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو درې کاله پوره شول، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دې ډلې سرپرست حکومت په رسمیت نه پیژندلی. په همدې حال کې د بشري حقوقو لپاره اتحاد چې د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څار سازمان هم پکې شامل دي، د پنج شنبه پر ورځ په یو راپور کې وویل د طالبانو لخوا له بشري حقوقو د غراز د شزو او نجونو له حقوقو د سرغړونو د خرابېدو په وړاندې نړیوال خبرګون ډېر اغیزناک نه وو. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار بنسټ پرون پر خپل اکسپانا یا په خوانی ټویټر په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د سپیس بحث جوړ کړی وو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینت په دې بحث کې یو له ګډونوالو نو موري په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو یادونه وکړه.
طالبان له تاوتریخوالي ډکو اقداماتو په ګډون په زیاتېدونکي توګه فرمانونه او پالیسۍ پلي کوي. د طالبانو دغه کړنې سږ کال د ښځو د اعتراضونو د ځپلو او د حجاب نه رعایتولو په تور د ښځو د نیولو او د جسمي مجازاتو په ترڅ کې څرګندې سوي دي.
طالبانو تر دې وړاندې د دې ډلې لخوا له بشري حقوقو د سرغړونو راپورونه رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د هر چا حقونه تضمین شوي دي. له بلې خوا د رواداري په نوم د بشري حقوقو یو غیر دولتي بنسټ پرون پنج شنبه په یو راپور کې وویل چې د 2021 میلادي کال د اگست له 15 څخه د 2024 کال د جون تر دېرشمې پورې په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو لشتر لشه 9240 اویا پیشی ثبت او مستند کړی دي.
ځینې افغانان وایي د طالبانو حکومت په تیرو درویو کلونو کې نه دي توانېدلې چې د دوی رضایت ترلاسه کړي، خو طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت مشروع دی او د ټولو خلکو ملاتړ له ځان سره لري. جزئیات له سناکه کړنه.
په افغانستان کې وقته د طالبانو در رسیدو د درې مکلیزه سره هم مهاله یو شمیر افغانان وایي په دې موده کې د طالبان حکومت لکړونو راضی نه دي او ادعا کوي چې دغه حکومت د دوی اړتیاو ته پام نه دی کړی. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا حکومت د هیچ چا د منلو نه ده، مخصوصا هغه تعلیم یافته ځوانان چې هغوی د تحصیل طرفدار دي او دا حکومت چې ده د افغانستان یو قشر ده چې البته هغه ښځې دي هغوی ته اجازه نه ورکوي چې درس او خپل تعلیم ته ادامه ورکړي، نو دا د هیچ چا د منلو نه ده.
دغه راز د کابل ولایت یو اوسیدونکي هم د نوم د نهښودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
یعنی داس یو حالت روان دی چې باید په هیڅ وجه خزو عمومی ځایونو ته لار نشي، داسې فعالیتونه ونه کی چې هغه فعالیتونه خلکو وګوري، دا جنجالونه دا کارونه ورځ تر بلې زیاتېږي. په افغانستان کې هیڅ خزې راضي نه ده په دې خاطر چې دا یو بحران ده، یو اجتماعي بحران ده.
د 2021 کال د اگست په 15 نیټه تر بیا واکمنېدو وروسته طالبانو د شپږم ټولګي څخه پورته ښځینه زده کوونکي ښوونځیو ته له تګ څخه منع کړې او بیا د 2022 کال په وروستیو کې دوی د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې او همدارنګه یې په ډیرو دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. همداراز په سینګارتونونو کې د میرمنو پر فعالیت بندیز او ورزشي کلبونو، تفریحي ځایونو او ښځینه حمامونو ته د میرمنو نه پرېښودل هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او بشري حقونه خوندي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په تیرو دریو کلونو کې د دوی د حکومت د هڅو او لاسته راوړنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه، خو طالب چارواکو تل ویلي چې د دوی حکومت مشروع او ټول شموله دی او دوی د افغانانو د ژوند د ښه کولو لپاره هڅه کوي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې په کورنیو مسایلو، د بشري حقونو په مراعاتولو، د اقتصاد په مدیریت او په نړیوال ډیپلوماسۍ کې پاتې راغلی دی. د شخړو د حل څیړونکي لیزا سروش ازادي راډیو ته وویل چې په دې موده کې د طالبانو واکمنۍ ثابته کړه چې دوی قانون سالاره او هغه نظام ته ژمن نه دي چې پکې ازادي، ډیموکراسي، د خلکو اراده او ګډون تمثیل شي.
بل خبره چې طالبانو د خپلو کمزوري په توګه وښودله دا ده چې لا هم د اغېزمنې حکومتوالۍ وړتیا نه لري، چې په افغانستان کې د نننۍ مشروعیت، ملي مشروعیت او د نړیوال مشروعیت تر لاسه کړي. او تر څو چې طالبان دا وړتیا پیدا نه کړي، بېلې شکه په دا توان ونه لري چې بریالی سي.
د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما یوه میاشت وړاندې په افغانستان کې په یوه راپور کې په بېلابېلو مواردو کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده فرمانونو ته په اشارې سره ویلي وو چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اجرایوي اقداماتو د افغانانو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا نوره هم زیاته کړې ده. یونما ویلي چې د دغه وزارت د مکلفیتونو او ممانعتونو په اړه د لارښوونو نه مراعاتولو، چې کله ناکله د سختو مجازاتو لامل کېږي، د افغانانو د ژوند په مختلفو برخو کې د بنسټیزو حقونو او ازادیو پر ګټې اخیستنې منفي او پر میرمنو یې تبعیضي او نامتناسبه اغیزې درلودې. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ځواب کې ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصولو او د دوی د حکومت له قوانینو سره په ټکر کې نه وي، منع شوی نه دی، خو که د دوی پر خلاف وي، دوی یې په مخنیوي مکلف دي. په همدې حال کې پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو کارپوه سید عبدالرزاق لقمان وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې قانون او د هغه پلی کېدو ته درناوی نه دی کړی او د کورنۍ او نړیوال مشروعیت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي. هغه ازادي راډیو ته وویل نړیوالې ټولنې د کنفرانسونو په جوړولو سره هڅه وکړه چې طالبان له دغو فرصتونو څخه په ګټه اخیستنې یو مشروع حکومت رامنځته کړي، خو د دې لپاره چې طالبانو ونشو کولی له دغو فرصتونو ګټه پورته کړي، لازمه ده چې پرې فشار راوړل شي.
د نړۍ ټول هیوادونه او اسلامي هیوادونه دې نتیجې ته رسیدلی چې طالب د تعامل ولتیا نه لري، او همدا لابل دی چې د دوی دریز هر ورځ بدلیږي او را بدلیږي، خو طالب په رسمیت نه پیژني.
که څه هم په تیرو دریو کلونو کې په کابل کې د ډیرو هیوادونو سفارتونه تړلي دي، خو چین، روسیې، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو له طالبانو سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې عملا ټینګې کړې او په خپلو هیوادونو کې د طالبانو استازي منلي دي. د یادولو وړ ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ترلاسه کولو هڅې کړې دي. له بلې خوا د افغانستان پخوانی ډیپلومات او په امریکا کې د اتلانتیک په شورا کې شنونکی عمر سمد وایي چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې کافي کورنۍ او بهرنۍ باور ترلاسه کړي، چې دا د دوی د حکومت پر وړاندې ستره ننګونه ده او د افغانانو لپاره ناوړه اقتصادي او ټولنیزې پایلې لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره پر بین الافغاني خبرو په ټینګار سره وویل که څه هم په افغانستان کې امنیت ښه شوی، خو اړتیا ده چې له فرصتونو څخه په استفادې نور کارونه هم ترسره شي.
فکر میکنم اول ملل متحد هم میخواهد که کمک کنه و
زه فکر کوم چې ملګری ملتونه هم غواړي چې د سونزو په حل کې مرسته وکړي او لښته فرصتونو سمه ګټه پورته کړي. هیله دا ده چې واکمنانو په هیواد کې دننه او بهر نور افغانان تفاهم ته ورسیږي او موږ وکولی شو د سونزو د خپلو افغاني خبرو اترو له لارې حل کړو.
افغانی و وطنی خود بتانیم که مشکل حل کنیم.
د طالبانو حکومت پلاوی د لومړي ځل لپاره د جون میاشتې په پای کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه پدریمه ناسته کې چې د طالبانو په غوښتنه په اقتصادي مسایلو او له نشه یي توکو سره پر مبارزه یې تمرکز درلود ګډون وکړ. په دې غونډه کې طالبانو نو غوښتل چې د ښځو د حقونو په اړه خبرې وکړي او یا له مدني ټولنې سره وویني. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغانستان له خپل تاریخي تعامل، مشارکت او د یو خپلواک دولت په توګه له نړیوالو معاملو او تعاملاتو څخه په بشپړه توګه بې برخې او منځوي کړی. یو له دغو کارپوهانو او پخوانی ډیپلوماټ غوث چنباز ازادي راډیو ته وویل تر څو چې طالبان یو مشروع مسؤول او ملي حکومت جوړ نه کړي او د بنسټیزو بدلونونو پر راوستلو سره کورنۍ مشروعیت ترلاسه نه کړي، دا تمه دې نه لري چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي.
طالب تا که از درون خود تغییر نه،
تر څو چې طالبان په خپل ځان کې بدلون را نه وړي او تر څو چې حکومت د افغانانو لخوا کورنۍ مشروعیت ترلاسه نه کړي، د هغوی د رسمیت پیژندلو هیله به د سوراب په څیر وي.
د افغان ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو د طالبانو محدودیتونه او د ځینو ټولنیزو قوانینو پلي کول چې سخت دریځ بلل کېږي، وخت له ستنېدو وروسته د طالبانو حکومت د په رسمیت پیژندلو فرصتونه له ننګونو سره مخ کړي او تر اوسه هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه دی پیژندلی. د ښځو د حقونو تامین، د بیان ازادي، د یو هر اړخیز او ټول شموله حکومت رامنځته کول او کورنۍ مشروعیت هغه شرایط دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته وړاندې کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس د تشرغ لاست. زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې بهروز د لیری پر مخوري. طالبانو د واکمنۍ درې کاله پر اسول، دا داسې کلونه ول چې د افغانانو په ژوند کې تر ټولو زیات بدلونونه لوړی او ژولې راغلي. هغه لاسته راوړنې چې د جمهوري نظام ګڼل کېدی، لکه د بیان ازادي، د ښځو پرمختګ، ورزش، انتخابات او داسې نور، هغه مهال تغییر سول چې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل. که د بشري حقونو له نظره وګورو، له هېواده د وتونکو ځوانانو د شمیر، د ښځو د زده کړو او کار حالت او یا هم د اقتصاد وضع ته وګورو، افغانان په دغو درو کلونو کې له سخت وضعیت سره مخامخ شول. که څه هم طالبان وایي چې اوس جګړه پای ته رسېدلې ده، خو ډیری په دې باور دي چې د جګړې نشتون د سولې په معنا نه دی. طالبان وایي ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي، خو دوی پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه وضع کړي. پر نجونو یې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړي، او ښځې یې په غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې له کاره منع کړي دي. که په لیرې پرتو سیمو کې د ښځو وضعیت ته ځیر سو، په ټوله کې پر ښځو د طالبانو بندیزونو په کلیو او لیرې پرتو سیمو کې څه ډول اغیز کړی دی، پر دې موضوع به نن خبرې کوو. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره را سره د حقونو فعالانې اغلی اوژی امیل، اغلی فروزان داودزی او اغلی سایمه خوګیاڼۍ میلمنې دي. اوریدونکو، تاسې هم کولای سئ چې موږ ته زنګ را ووهئ او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. د تلیفون شمیره د 00202211240601. پر دغه شمیره باندې موږ ته لږ زنګ را ووهئ، موږ به ستاسې شمیره د ځان سره یادداشت کړو او بیرته به یې زنګ پسې در ووهو. او پر واټساپ باندې هم زنګ را والی سي. د واتساپ شميره د 00202230008111. پر دغه شميره باندې تاسو کولای سي چې تر راتلونکو 500 دقیقو پورې موږ ته په دې خبرونه کې زنګ را ووهئ او له موږ سره ګډون وکړئ، خپلې پوښتنې را سره شریکې کړئ او تبصرې. اوس هم ورځم ګورم چې کومې میلمنې کرا سره وصل شوي وي د سټوډیو سره. اغلی خوګیاڼۍ، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستې او له موږ سره خبرې کوي. په لومړي سر کې که تاسې په دې خبرې وکوي چې هغه ښځې چې په لیرو پرتو سیمو کې میشتې دي او تا اوسی، ستاسو په نظر باندې د طالبانو هغه بندیزونه چې په شارونو او نورو سیمو کې پر ښځو باندې ولګول، د دغه غیر مستقیم یا مستقیم اغیز څه دی پر کلیو کې د میشتو ښځو پر ژوند باندې؟
لکه څنګه چې تاسو په گزارش کې واوریدل، ځینې بندیزونه دي طالبانو چې یوازې نه شي، دا د ښار په ښځو باندې مستقیم تاثیر لري. د کلو بانډو په لور پرتو سیمو کې چې ښځې ژوند کوي، د هغو په ژوند هم مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر کوي، چې یو د هغې نه د تعلیم ژوند ګرځېدو حتما جناکې داسې ولسوالۍ وي چې موږ تر نهم او تر دولسمه پکې ویسي درلې، جناکې تللې مکتبونو ته او تعلیم یې کولو. درمعلمین اکثر ولسوالۍ کې اوس فعال وو، دوی چې دولسمه فارغېدلې دي، د امکاناتو دوته چې دوی په درمعلمین کې درس وي، د هغې تر څنګ اکثر مثلا دوی د نرسنګۍ یا دغسې نورو مواردو کې دوی کولی شو په ولایتو کې تعلیم وکړي یا راشي سند نگار هر چیز معلومات لرم هم هر کاری دیر جنا که بعد لیپ نرسن که او پول آغاز هایی که او پنور شده بود نه تعلیم که اول درس می میدی یو دقت تاثیر داخل مستقیم تاثیر ده او غیر مستقیم تاثیر طبعا اقتصاد نو که په خروی کې خزو کولی شي کارو کې ژوند کې او د خپل یعنی په اقتصاد باندې تاثیر لري که په خروی کې د خزو په ژوند باندې تاثیر کوي په نور په توسي نو هم د خزو په ژوند باندې اغیز کوي څنګه نه کوي اقتصاد چې په خروی کې خشي په کول باندې کې هم خپل تاثیرات لري او د دې ترڅنګ ګوره ها خدمات چې په افغانستان کې خزو ته وړاندې کېدل او نړیوال ټول د کومک کول د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د حکومت سره د افغانستان د خزو سره اوس کومک نه کوي په دې خاطر باندې چې دوی په خزو باندې لګول دي خزینه پرېږدي چې کار وکړي په دولتي غیر دولتي ادارو کې نو هغه هم حکومتونه کم کړي دي یعنی کوم خدمات چې ارزښت کېدل خزو ته په کلینیکونو کې سوی تغذیه ماشومان ته نورو تکلیفونو ته دوی مواد ورکول دوی ادوی ورکول او نور خدمات ارزه کول هغه اوس هم کم دي همدا رقم مثلا کوم ډاکټرانو ته خو خدمت کول یا نرسانو خدمت کول یا نور خدمت کول نو د امکانات د نشتوالي له وجې یعنی د ماشومانو د نه ورکړې له وجې یا دا چې لږ کورو شوي دي نو حتما خدمات هم پرې تړل شوي دي دا هم د دوو مستقیم اغېز دی د دوو په ژوند باندې او نور نو خارونی کې خځې ډېرې ځانمن شوې
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده په دې خبرونه کې د هغو بندیزونو په اړه باندې خبرې کوي چې طالبانو په تیرو درو کلونو کې د شذو په اړه باندې لګولې دي او د دغه بندیزونو تاثیرات پر هغو شذو باندې په لیرو پرتو سیمو کې اوس یو په کلیو باندو کې ژوند دی د دوی پر ژوند باندې پر تاثیراتو باندې موږ خبرې کوو زموږ د خبرونه دوی ملمنی اغلی اوجی امیل او اغلی سایما اغلی فروزان داودزی لا تر اوسه پورې له سټوډیو سره نه دی وصل سوی خو موږ هڅه کوو چې دوی زموږ سره وصل سي او خبرې وکړو او ردونکو تاسو هم کولای سئ چې موږ ته په دې خبرونه کې زنګ راوهي او په دې لمر سره ګډون وکړي او خپل خبرونه خپل پښتني او تبصری را سره شریک کړي دا تلیفون شمیره دا 00420221120 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ راوهي او لږی پریږدئ چې موږ ستاسو شمیره د ځان سره واخلو یاداشت کړو او بیرته زنګ در پسې ووهو او پر واتساپ باندې هم کولای سئ د واتساپ شمیره دا 00420023008111 پر دغه شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې زموږ سره تماس ونیسئ غلی خو ګڼې ستاسو خبربل پښتنه وکمه ستاسو په نظر د تجارت په برخه کې او د سوداګرۍ په برخه کې څومره د شذو پر ژوند باندې منفي تاثیرات سوي دي هغه شذ چې لاسي صنایع به جوړولې لاسي کارونه خمکونه به کول او بیا به د شار څخه شذ ورتلې د دوی څخه به دغه شان اخیستل او په شار کې به د دوی د پاره خرڅول اوس هغه په هغه برخه کې هم شذ شکایت کړي د دوی ویلې دي چې ستونزه ورته ځکه جوړه سوې ده چې اوس دوی د سفر په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي دوی نس کولای چې واز بلاړې سی ودغو کلیو ته او دغه ځای څخه د نورو شذو لاسي صنایع او لاسي کارونه راټول کړي د پخوا په شان اوس شذې باید د ځان سره یو محرم ولري او کاغذ نیوي او سره دوی نس کول ستاسو په نظر باندې دغه څومره د شذو پر اقتصاد باندې تاثیر کړی دی
کور دا لاغستلو پلورلو د شان ان په دوه ډولو وایي یو خو زما دي کې طالبان دغه دورې نزین ماستاتو لکه د بلجیم ماستاوه د سیودان ماستاوه زنین ماستاتو چې په افغانستان کې کار کولو دغه پروژې برابرې کړې وې چې مثلا ام خو ځې لپاره د کار زمينه برابر کړو ام په ترڅ مارکیټینګ زمينه برابر کړو چې دوی ته مثلا د کار خو ځو کولو به ته راوړل مارکیټ ته بازار باغ او سودا کې دوه او خو ځو خانه مانیټورینګ ورته کېدلو سپارځان وي په ګرځې د بوې د هغه د کار درشت لپاره د اقتصاد درشت لپاره د تجارت درشت لپاره کار کولو یو مثلا کمدار رقم خزی مثلا په اطراف کې خصوصا په قندار کې او په هغه سیمه فارا کې د ځان د وګړو چې دا یو غاړه خزګ مثلا په لزر او پنځه لزر او شل لزر پورې یعنی یو غاړه د نړۍ په شتو په لاس غنډه هغه کول هغه خرڅولې نو تاسو فکر وکړئ چې بیګا تاسو ته په خار کې څوک ډوډۍ ونلري ډوډۍ وخوري کنه هغه وغار څنګه وخلی چې لزر او پښل زروي او هغه یخن وخلی او هغه بیا وغونی خو امکانات نشته یی صدر هغه جوړی نه په درې زر او په څلور زر او پنځه زر افغانۍ باندې چې زما شون لرم زه امکانات لرم چې هغه صدر څنګه سر کړم یو او زموږ دا چې هغه خزه چې خارونه ورتلی او اطراف ته اطراف نه راتلی خارونه ته حتما دو تا تک را تک تا ضرورت و پا موتر را که دو تا تک را تک و لطلی را تلی گو او اس اکثرا دغس خزی چی کار کوی او واری چی مثلا خوب درگی در دو کرو مسئولیت لری نرینه یا نوی یا کنده وی یا دو کرو مسئولیت را ترغاله وی نو دوی اس مجبوره ده بچارگان دو چو که زنده که رین نرینه پیدا کی او هم سایت الارش چی مثلا رارش خار تا یا چو چی خار که واری چی لارش مثلا اطراف تا یک ش نو هغه تاسو نه دا ورته نش کولای به دین نه دوی د دوی په سره باندې مارم غالي شوم دا غوږی اوري
بلې تاسو ژغ مشتره دې مهرباني
ان چې دوی لار شي یا یو څه واخلي یا یو څه وپلوري نو دوی لپاره یعنی سخت ده نو ته باندې د کوژن باندې مستقیم اغیز لري هغه د با تاګ را تاګ باندې زونه او د دوی نه د محرم غوښتنه نو دا ټول هغه شاین دي چې مستقیم تاثیر لري خزه چې په اطراف کې کار کوي غیر دغه نه کوم مثلا دوی خامخوږي کوله یا نور کور نه کوله اکثر د خزه وی چې نور پروژو باندې کار کولو چې چې معلومات لرم په ننګر هر کې لبنیات په تو مثلا جوړول درکم اته د مای دی دغه د مای پرورې لپاره تو دغه کول پروژې لرلې چرګان به ساتل دوه پروژې لرلې مالداري به کول دوه پروژې لرلې نو دا هغه شانه چې ام په اطراف کې دوکار کولو په تګو ته ضرورت شته د خاورو کې ورته مارکیټ پیدا کیو دا خرڅ کی نو طبعا دوی په ژوند باندې یعنی بد تاثیر بدی لري چې دوه اول نارینه غواړي په بازارونو کې دغه امکانات د خلکو سره نشته لکه څنګه چې دوی شپ خو جوړول خو خرڅېدل اوس نشته ځکه پیسې نشته کار نشته روزګار نشته د خلکو په دې جلاسی جوړ شوی شایده نو شایده شایده تکلیف پیسته ده زامت پیسته ده ویخی دو بتا فایده بکیو که او خپل روزمره جان دیگه دو تامین کی
من نه ډیر اغلی خو ګرنی زبا بیرته تاسو ته راسم اوریدونکو تاسو مرجغه له ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس روانه ده یو اوریدونکو را سره دی اول به دوی را واخلو بیا به ملمنو تورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
اغلی ملالی بشیر خور تاسو ته سلام د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او درنو ملمنو ته اله درم چې خبرونه به بخیر ونه کړی
ډیره مننه سلامت اوسی او وعلیکم سلام که تاسو خپل نوم ویل غواړی د کوم ځای څخه مو زنګ غواړی دی او د موضوع په اړه باندې تبصره لري
مننه نغلی بشیر خور له تاسو څخه نوم می محمد انی په الهام د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ اوسیدونکی ما خو هم د محل د مرکز کلات نه تاسو سره د ټلیفون پر کار شم ډیره مننه غلی بشیر خور منفیات کو ډیر دی د طالبانو پر اتاک سره په افغانستان کې حالات مختلف دي یعنی د سیم نو سوې د داس کې زواتم نو سکول است طالبان غلی دي دلته نو حالات هم خراب شوی دي د دې پر اتاک سره حالات سم سوي هم دي خو بعضی زینو کې بیا یو څه خراب شوی دي بیر د خاص کنده زکلو په برخه کې هغه موږ ستاسو د خوندو په حقوق کې نو کوم ګورو دی د دې پر اتاک سره دلته په وطن کې غلا ورکه شوی ده پساد ورکسوی دا همدارنګ زیلم ورکسوی دا جنگ ورکسوی دا امنیت په افغانستان کې هر یو کولای شي آزادانه ډول ژوند وکړي تا ګرتاګ وکړي نو دا هغه مثبت نقطې ولې او کراسو بشیر خور
تاسو که د پلاستر ګلې د لې حال راته وایسته په دغه شاو خواسمه کې په دغه کلیو او باندو کې چې تاسو ویني د شوزو او دنجونو ژوند څنګه تغیر شوی دی آیا فکر کوي چې اوس هم شدي کولای سي چې درس وایي یا خپل د ژوند انتخاب وکولای سي په هنتون ته ولاړ سي چې دغه بندیزونو پر دوی باندې ډیر تاثیر کړي دوی هم هغه سي شکایت لري لکه د شار شدي چې لري
ولینا هغه شدی چې لري پاتراکو کې وسیږي زما خپل کور مالته ده ز تر ټولو یو له مهم ترینو کسانو څخه یم چې د دې په اړه احوال باندې خبرې ما دا چې دا خويندو ژوند ډیر پستونځو کې د زما د طالبان ورونو څخه دا هیله ده د یو افغان په حیث د یو ځوان په حیث چې تاسو هغه مرمنو ته چې شلکاله تاسو په خپل کورونو کې له دشمن څخه ساتلاسته تاسو ته چای ډوډۍ یا همدارنګ تاسو جامعه درمنځلې حتی تاسو له دشمن څخه په خپل جامو کې هم ساتلاسته هغه میرمن نن پر تاسو باندې د دې حق لري چې تاسو باید دې ته د زده کړې زمينه برابر کړی. تاسو باید په ماغه لري اترابو کې ودی ته د روغتیا په برخه کې څومره چاړین دي ماغه سي خدمات وړاندې کوي. همدارنګه د تعلیم په برخه کې زموږ ماغه خوندې لا هم ماغه په سختو او هغه په خوانو یالاتو کې ژوند کوي د لډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. نو داغه ک دې ودی خوند ته د کار زمينه د تعلیم زمينه د روغتیا زمينه برابر کړی. همدا خوندې پر دې باندې حق لري ځکه شل کال دی له دشمن څخه په ماغه لري اترابو کې ساتله. همدغه خوندې ولې دغه کوم ازادي چې نن طالبان ترلاسه کړې ده د همدغه خوندو برکت وو. که چیرې همدغه خوندو له دې سره همدا مرسته نه وای کړې زه فکر نه کوم چې نن به طالبان واک ته رسیدلی وای.
ډېره مننه الهام صاحب چې تاسو زنګ راووه او پر دغه نظر باندې چې تاسو وویلې پر دې نظر باندې به د شوځو خبرې هم واخلم چې آیا واقعا هم شدي په دغه کې داخلي وي چې طالبان و واک تر اسي او آیا د دغه پړه پر شوځو باندې اچول کېدای سي او د دغه مسؤلیت د شوځو په غاړه کې اچول کېدای سي چې طالبان دوی د دوی په اوجه باندې واک تر رسیدلې دي که دوی یوازې یو داسې کسان وي چې که زده کړې کړي وای که په هنتون تللی وای که شوانځي تللی وای شای دوی د دې جګړې قرباني سوي نه وای شای دوی یو بدیل درلو دای په خپل ژوند کې شای د دوی اولادونه طالبان سوي نه وای شای ورونه یا طالبان سوي نه وای شای اولادونه په جنگ کې جنگ او جګړو ته نه وای مخه کړي. د دغه په اړه باندې به نور خبرې هم کوو. یو بل اوریدونکو لرو د اوریدونکو سره به خبرې وکړو. اول مهرباني وکي ازادي رادیو ده
بلا پیدای هم د کندهار ولایت څخه
فدای سه مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې دي. تاسو په دغه برخه کې څه ویل غواړئ چې کله چې دغه درې کلونو کې پر شوځو باندې بندیزونه ولګېدل د کلیو او باندو پر شوځو باندې څومره تاثیر وکي؟
خلجانی مستوا د مشران ولا ولوچ جوړی خلو خو د جنگونو د زمونه دی ورکسې د اشتالګرو خاینان د زموږ وطن ورکسې دا وچ جوړی خرو. خلجانی موږ
حجاب کې خټول افغانستان زده کړې غواړي دا اوس څه معنی لري؟ دا خبره چې ته کوي که دغه راته وایي چې ستا د کور نجونې ستا خویندې چې دي هغه څه وایي په دغه برخه کې؟ هغوی غواړي چې مکتب ته ولاړې سي پوهنتون وایي؟
یا خاله جانی موږ ته په مکتبونو په دغه کم نه پوهای چې هغه بې ستر او بې حجاب
نو کله ستا دغه سي عبدالله جان خو بې حجاب او دا شان خو نسته په افغانستان کې او اول ورځم نه تا په کور کې چې نور شه د هغو د حقونو په برخه کې ته څه شي کوي؟ په خپل ته د طالبانو څخه چی شي غواړي په دغه برخه کې؟
طالبان څه څه دا غواړم خاله جانی چې دا مکتبونه لکه لسه په ساتر پیجاتی لکه موږ نه غواړو چې به زترو بیجاتی
مکتبونه لکه ما تاسو ول چې په خوا هم نه ډیر مننه عبد الله چې تاسو زنګ راوهلی او اوس هم ورزم یو بل اوریدونکو ته چې د هغوی وخت تلف نسی مهرباني وکي. ازادي رادیو ده
ملالی خورتی سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دې وکړي چې شبای تاسو له هدا تعلیم د هلمند ولایت خورجانی.
وعلیکم سلام اتل صاحب خدای دې وکړي چې تاسو مروغ او جوړ یاست او په کور کې به خیریت وي. اتل صاحب تاسو د دغه موضوع په اړه باندې څه وایست چې د طالبانو هغه بندیزونه چې پر شوځو باندې ولګول په کلیو او باندو کې څومره بد اغیز وکړي پر نورو شوځو باندې؟
بلې غلالي بشیر خور خبره خدای خپل ایمان ته دغه نه لاندې کې ملالي بشیر خور د اسلامي امارت تر اتاګ سره څه نیمګړتیاوې د خوندو په دغه کې راغلي دي. هغه لکه د ښوونځي او د پوهنتونو د خورجانې او داسې پرمختیاوې هم راغلي دي. خورجانې د کسان درته خورمه که زه یا د دوی طرفدار یم یا د دوی لپاره خبره وکړم زه حق خبره کوم د خدای لپاره خبره کوم. تاسېمنه پو د چا پر دغه نه کوم هغه واقعات خورجانې چې په سترګو وینم هغه هم سرچې کوم نو دا بل دغه دار خورجان چې یو څوک مثال بدی وکړي یو څوک په قتل ورسوي قرباني دی یا خور و یا دیلور و هغه شاخره د خورجان دغه قتل په بدل کې ورکول چې الحمدلله د نیکمرغه دغه ستونزې دا مشکلات په مثال د خبرې پای ته رسیدلې دي. اوس یو مشکل دا دی ملالی بشیر خور د حکومت سره د افغان په صفات د ځوان په صفات باندې غوښتنه کوم چې دا ترانزیت خوند پر مخ خلاص کړي د شریعت په چوکاټ کې ملالی بشیر خور مې انجینران نه ځینې جوړو پیلوټان نه ځینې جوړو کاجان نه ځینې جوړو فقط زموږ غوښتنه دا چې نه پولیس مې نه لرو کمی دي او دا د روغتیا په برخه کې خورجان په اکثر کلینیکانو کې دغه چې دی قابلیت چې دی کمی دي زما خورجان نه باید دغه ته حکومت پاملرنه وکړي دا مو پانتونو دا څنګه خلاص کړه خوند پر مخ
ډیر مننه تل سپ چې تاسو زنګ راوه اوس هم ورځمه اغلی داوودزی تاسو ته مننه چې وخت مو وستي یو زمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي اغلی داوودزی یو اوریدونکو زنګ راوه لې د ویل چې شذو د طالبان لپاره ډیر قرباني ورکړې دي او طالبانو د دوی سره ډیر مرسته کړې ده چې بریالي سي په دغه د دوی په جګړه کې چې د افغان حکومت پر ضد باندې راخسته و او د افغانستان حکومت یې رنګاوه ایا تاسو فکر کوئ چې که شذو لوست کړی وای دوی تعلیم یافته وای دوی خپل حقونه پیژندلای فکر کوئ چې د کوم طالب سره به په ژوند باندې کوم مرسته کولای یا دوی به دغه انتخاب کولای چې د طالب مفکوره ته ورسی د دې پر ځای چې یو بدیل رامست کیو د افغانستان د سولې پر خوا ولاړ شي
سلامونه تاسو ته محترم او ملمنو ته او محترم اوریدونکو ته البته ما د ملمنو خبره هم اوریدلې او تاسو د سوال په حق لا باید ویم چې د څلورو لسیزو نه زیات وخت شو چې افغانان د جنگ سره لاس او ګریوان دي او موږ همیشه دا وایو چې د جنگ کې اولینه قرباني خزه و دا په دې معنی نه چې موږ د دې لپاره خپل یو خزایم د قضاوت کوم بلکې د هغه تحقیقات او د هغه وضعیت چې مونږ په ټولنه کې مطالعه کړی اینو او کتلې مو ده د قضاوت کو چې اولینه قرباني د دې جنگو خزاوله او د هغه حقایق چې مونږ هیڅ کله په دې باندې سترګې نشو پټولای نو کچیر از مونږ ورور د دې اکی چې د ملک په استقلالیت کې یا د طالبان سره خزو ونده خسته زبې یو د د فریم چې افغانستان کې په نړۍ کې خزه سمبول د عاطفې دی او خزه جوړون کې دی وی ټولنې او دی وی کورنۍ ده نو همیشه خزه افغان خزه د ظلم د استبداد د مشکلات په مقابل کې غږ پورته کړی دی اما دا دی چې هغه غږ د دې په مثبت شکل و یا نه و هغه غږ څونه د ملک په مسیریت او هغه غږ کې څونه د هغه خپل حقيقي اهداف ته رسیدلې دا بیا نظر پر ټولنې نظر وضعیت فرق کوي بعض حالات کې افغانستان کې موږ د څه قضایا لرو چې بعض ساحو کې افغان خزه د تیر حکومت د طرفه هم د مشکلاتو سره د ظلم سره کورنۍ مخامخ شوي اما افغان خزه هلته مقاومت کړی دی هلته قربانی ورکړی ده اته موږ د څه خوند لرو چې دوی کاملا نارینه ده کوردمن ځتلې چې هغه موږ نشو اڅ وخت زده نه وایم چې هغه کوم طرف وو یا څوک وو آماده چې هغه خزه قربانی شوي هغه ماشوم قربانی شوي هغه ماشوم بې پلاره شوي اما الته هغه خزه وا چې هغه شدیدن په ژوند باندې خپل ژوند تبا کړی خپل اولاد روزلې او ځوان خزه زموږ اته دی او اولاد لپاره دې سر سپین کړی د ټول هغه قربانیان دي چې په دوران د جنگ کې په مختلف ساحو کې دغه خوند ورکړي اما دا چې په بعض حالات کې دوی هغه مسیریت دی نو یا دوی هدف ته نه رسیدلي د هغه بدبختی و چې جنگ په افغانان باندې تحمیل کړه افغان خزه پرې نه خو ده افغان مېرمن پرې نه خو ده چې هغه تعلیم وکي تحصیل وکي او هغه خپل په خپل توانایي باندې خپل آینده وټاکي چې په ماغه اساس باندې بیرته راځو د بل ورور خبره ده چې دوی یوې خبرې ته اشاره وکړه چې نن ورځ یو طرف نه امنیتي ثبات شته دی او بل طرف نه په تیرو کې خزو فرزان په افغانستان کې متاسفانه چې دا یو منفي فرهنګ دی په افغانستان کې چې خزه په بدو کې ورکول کېدله کونډه خزه چې د شریعت د لحاظ هغه خپل کامل حق لري اما متاسفانه چې منفي فرهنګ د افغانستان دینه د حق اخیسته او په همدغه شکل باندې میراث په حق کې چې دغه حقوق برته د امیدونین د فرمان په اساس باندې خزو ته ورکړل شوی دی خو که چیره مونږه رازو او وای چې نن ورځ مونږه نظامی امنیت لرو او غواړو چې یو باثباته ملک ولرو، نو په هغه اساس باندې هیڅ ملک بدون د تعلیم او یو منظم نظام نه باثباته پاتې کیدی نشي. نو کله چې مونږه دغه قضیه د هر لارې نه وڅیړو، بیرته بیا هم راګرځو هماغې یوې نقطې ته چې د یو مملکت ثبات بدون د تعلیم تحصیل او د ښځې د تعلیم او د تحصیل نه ناممکنه دی. که مونږ یو باثباته یو قوي ټولنه غواړو، نو هلته مونږ باید باثباته او تعلیم یافته تحصیل کړې ښځه ولرو. ګورې، یو قوي مقوله ده، که چیرې تاسو په یو نارینه باندې تعلیم کوئ، تاسو یو فرد روزئ، اما که چیرې تاسو په یوې ښځې تعلیم کوئ، تاسو یوه ټولنه روزئ. نو راځئ چې مونږ رښتیا دغه فعلي نظام تخریب نه کړو، تقویه کړو. نو هغه اساس باندې د حل لارې تعلیم او تحصیل دی، او د افغانو ښځو او افغانو مېرمنو په مخ د تعلیم تحصیل او د کار دروازې خلاصې کړو، څو وکړلی شو هماغه اهداف چې د خپل ملک د آینده دپاره لرو هغې ته ورسیږو.
ډېره مننه آغلې داودزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. یو بل اورېدونکی هم راسره دی، اول به دوی راواخلو. اورېدونکو، تاسو موږ غله ازادي راډیو اوري، د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. اورېدونکی را اخلم، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله. زهیر محمدی هم د کندهار سم علي جان تاسو سلامونه وانه نن منو ته و امرشاه صاحب تاسو دایې ته محمد اشرف کو ته ز راډیو سمننه تاسو غوړم.
مننه محمد صاحب، وعلیکم سلام. چې زنګ مراوهلې دي، که تاسو په دې برخه کې کومه تفسیره لري چې د شوزو د پاره تاسو هغه بندیزونه چې پر شوزو باندې لګیدل د لکه د کار او زده کړې د طالبان د حکومت څخه تاسو څه غوښتنه ده په دې برخه کې؟
طالبان حکومت څنګه غوښتنه خورځانې مللې ځانې کېږي مر ستاسو ملګری بیا ګوره کړه د خارجو دا څه دي کنه مر افغانان مجبوري راولړي رو په دغه د مستان علماء او امامان ټول عمر خپل د ولس را ټول جوړه او د مجاهدین او طالبان امارت وای چې ګوره د مکتبونو علاقې ما غږ دی غسل سره باس ګور مر خو د دې په افغانستان کې زنه ما دې سره باس چې ما نه خو غلې ور د شل ورو کال چې ور زده شول د انجنيران په لوټان معلمان د کار دا ستاسو له خدای ورک په نو تخدا سره سمز لکه د ډوډړه کچ پراله په واګه ګر سره سولاله او بل مړی ځان یو خبره بده تر توکه مګوره څنګه منو ته وان تاسو وام د خارجان تو وام ګوره مو مرته تکلیف راکوي مو امره ته تکلیف ورکوي مړی ځان زبل نه لاره روښانه نه لاس په ملګری ملتو کې د افغانستان استاد نه سي نه صرف یو کاغذ تو ته ورته د افغانستان استاد ته ولې مکتوبونه نه لکه کوز ما دې تر دې مړ پری او چې تاسو په سیاست نه سره په نکړ افغانستان او تاسو مکتبونه له کاغذ ته د لاسو ونې څه چوکې سره کاس کو ته د افغانستان ته لري په افغانستان کې څه ساده په پولندر کې هغه یو څه پر دی بابل د اورپا سره نه کوو د افغانستان سره تورور
بله
دغه ما ورغوه دغه لاندلار
مې وروټول خو نه سلامات وسی محمدي صاحب تاسو تبصره مې واخیسته او دغه پښتنه به زه د خپل ملمنو څخه هم وکړم چې دوی څه نظر ور باندې لري. اوس هم یو بل اوریدونکو لرم، بلې مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر خور، سلامونه قبول کړه، څنګه په خیره؟
وعلیکم سلام، ډیر مننه. تاسو د کوم ځای څخه زنګ راوالی دی او که غواړي چې خپل نوم یاد کړم کولای سي؟ مهرباني.
بالکل مننه خورجان، چې موږ ته وخت راکې. زه سس همیشنی همکار محمد اشرف اکدوس لکندار ولایت ارغنداو ولسوالۍ سره د ټلیفون په کار شم خورې.
اکدوس صاحب، ډیر مننه چې تاسو زنګ راوهه. تاسو څه غوښتنه د طالبانو د حکومت څخه د درې کلنۍ په مناسبت باندې چې د دوی واک د واکې درې کاله پوره سول، آیا فکر کوي چې اوس نو بسته او د نجونو مکتبونه باید خلاص شي؟
بالکل مننه ملالی بشیر خور، اعظم اصلي ساده خبري جواب ته د پښتنې په جواب کې معلومات کوم. خو خور ګوره، دا خبره ده چې هغه تاسو به تر مان مدل چې زه هغه خبره پراکم. موږ وایي کولسي خلک وو، کده حکومت خلک وو، د تیر نظام کده طالب خلک وو، کپه حالت رسیدل هغه کونجاني او خوند منځ موږ خپل خوند وي هغه راوج غوره رسول له مرګو څخه اوس یو خال ګوره په سل کې نوي فساده ژوند الله پاک راوج غوري. نو دغه خال تیږه به خامخا کېږي. هغه دې خدای ورکړي چې او ما غوښتنه مخکېم کړې وه د مکتبو په خاطر باندې خورې، لکه څنګه چې تا اشاره ورته وکړله ما په بله رسنۍ کې دا نظر شریک کړي. مال یو خبره زموږ حکومت ته پکار ده، اوس کې نو یوازې د دا خوندو تعلیمونه ایله کې دا شونځي دی لکه چې خوند خپل درسونه وایي په خپل اجازه کې او زموږ په افغانستان کې ډېر مساکین خلک لرو بے سرپناه خلک لرو چې خپل کور ځای نه لري دو خلکو ته یو پام وکي یو سرپناه جوړ برابر کړي او دا خوند درسون دی ولې کې دا غشتنه موږ دین لرو پر ځان دا غشتنه دین لرو او ستاسو د میلمنیه څخه زه بیا اخیری دا غشتنه لرم
مهرباني
چې هغه خوند چې مخکې په شل کلنه دوره کې پورې درسونه وویل نو یې ذکر وکړي اته تر پیلوټانو پر ورسېدل دي هغه موږ لیدولې یا به د امریکایانو ترجمونې یا به ولاړلې خارج ته یا د پر طالبانو پر افغانانو بمبارونه کول د پیلوټانو دغه کارونه نو دوی ولیکو نو موږ تاسو خبر د افغانستان بچې تر بله کومک سره ورسوو ورجانې نو دغه پښتنه ځینې لرم او نور نه دغه عبدالله خان صاحب محمدي صاحب ورشا او عطل صاحب ټول ته سلامونه وایم ورجانې
ډیره مننه حق دوست صاحب چې تاسو زنګ راوه تاسو پښتنه می واخیسته اغلی خوګانی ستاسو څخه به د حق دوست صاحب د خبرې پښتنه وکم د ویل چې د په نظر باندې داس فکر کوي چې هغه شته چې لوستي وي هغه ټولي یعنی په دغه کې لاس ترلودي چې یا بمباری کول یا پیلوټانی سوی غوي پر افغانانو باندې ظلمونه کول حال دا چې هغه کسان په نقشه کېدل چې استخباراتو به ورته راپور ورکړي چې په دغه ځای کې یو څوک دی بیا به دوی ور باندې یعنی دغه راپورونه ستا چې په ملکی وګړو باندې هم حمله سوي دي او بیا دغه راپورونه ورسته راغلل چې هغه کسان چې په نقشه سي او هغه ملکی کسان و او داسې ترهګر و داس خلک نه و چې د هغه راپورونه هم زموږ رادیو ور کړی دي داسې نه دی چې یوازې د پیښو او د بمونو او د حملو راپورونه ور کړی دي دغه هم چې څوک په نقشه سي و یا ملکیان وکنه په دغه اړه هم موږ راپورونه درلودل خو دا چې د حق دوست صاحب غوندي خلک چې فکر کوي چې هغه شزه چې لوړې زده کړې کړې هغه ویلې ولاړې یعنی د دوی د پاره دغه خبره تر اوسه پورې نه ده حل سوی چې دغه شزه ولې په افغانستان کې چې وتلې دي یعنی هغه لویه برخه چې پاته دي هغه نه یادوم هغه ځینې د ګوتو په شمار چې شاید افغانستان څخه وتلې وي دوی دغه پښتنه لري چې دوی ولې ووتلې د افغانستان څخه او دوی ولې پر طالبانو باندې یا پر هغه کسانو باندې چې ترګریز بریدونه یې شای کړی پر هغه باندې حمله کولې
ډیره مننه حبوسه زبات تاسو خبرو په اړه د نظر ورکمه چې سعید په افغانستان کې جنگ او بوره هوته ډیر وخت شوی چې د افغانستان پیلوټان بوجک شوی او یا و اکثره خارجانو په ملکی خلکو به بمبار کړي په ودونو به بمبار کړي چې موږ هغه وخت د دوه دغه بمباري لاندې بمباري غانته دي یا ور توغند کې ورق دي وي او ملکیان به په طرف شي وي ماشومان به په طرف شي وي خزه په طرف شي وي چې موږ هغه وخت د غانډ دي وي او غرم چې کړي وو یو حق بم چې په ننګر هر کې دوه خلاص کې دي مور د بم په معنی دی زت ان خسارات په منطقي ډول ول چې موږ هغه وخت د غانډ دي موږ دې طرفدار نو او دې خواته موږ هغه ورزل چې انفجار کې دوه انتحار کې دوه پسل ها او خلک شهیدان کې د مال له کې د مای په کې د ذکر به کور کې د لا سړی په د باندې ته د خځو په دمه ځل ماشومان کې د باندې ته مغازو کې دا کار کې دوه سره کوم ساتا کار کې دوه په جاده کې ودا کار کې دوه په پارک کې ودا کار کې دوه په شفخانه کې ودا کار کې دوه خځو ولته مې نه په د حالت کې به دغه ماشوم زیږي مګر هغه چې عربان تم راښو انتحار ور په چارو کې شو هغه ماشوم نه دا حالتونه وو د پاکستان کې یعنی په جنگ کې د قصي وی چې موږ دوه خاوي کړي خو ته ناروا شي یو تقبل کوو که خو ته شي یو تقبل کوو موږ نو خبره دا دروغه چې کوم خوځو په افغانستان کې تعلیم نه کوي ټول پلوټان نه مشتول پلوټان نه لاري او د ملکی خلک بمبار کوي که وخت از وخت په وزارت دفاع کې خو فکر کوم 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 په جنگي عملیات کې برخه اخستی وي څه فکر نه کوم او که اخستی وي نو وخت از وخت د خپلې مننه چې افغانستان ټول هغه چې د تعلیم کوي لپاره برخه کې کړی دی دوی د افغانستان خلک ته وان ورولې دی یا د افغانستان خلک یې زمون کړی دی یا تاسو ظلم او تیرې کړی دی
بله ډیر مننه یو بل پښتنه درڅ کوم په همدغه جریان کې یو بل اوریدونکو د عبد الله په نوم باندې یو کس زنګ راوهه د ویل چې دوی دنجونو د خپل خواندو لونو د خپلوانو د پاره د غنجون شذنه خپلواني دوی د پاره د درس غواړي خو په حجاب کې دغه خو چور سره ولګوي د جمله په اخیره کې دستي کس پوسی چې په دغه کې کوم بل مفکوره یې پیچلی ده. آیا فکر کوي چې دغه د خو وروسته چې کوم الفاظ ویل کیږي دغه څه معنا لري؟ په افغانستان کې خو لکه تاسې هم په دغه خپرونو کې مخکې ویلي دي، نورو ښځو هم ویلي وه چې هغه ښځې چې به مکتب او ښوونځي ته تللې چې پوهنتون ته تللې هغوی حجاب کاوه، په بې حجابه نه تللې. دغه زموږ د خلکو چې په لرې پرتو سیمو کې اوسي، د دوی په فکر کې دغه پوهنتون او ښوونځی څه ډول ورکول سوی دي؟ آیا فکر کوي چې د دوی مفکوره باید تغیر سي چې دوی خپله غیږه پرانیزي و ټولو افغانانو ته او د هغوی نظر واوري او نظر یې د نظر ته احترام وکړي، ځکه چې د افغانانو ژوند او ازادي مهمه ده؟
او ما د عبدالله جان خبرې واورېدلې. عبدالله جان 15 کلن ماشوم دی او ښې خبرې وکړلې، خو دا چې وي چې خو باید د حجاب سره لاړ شي. زما ګرانه زویه، په افغانستان کې چې زما یادېږي، د افغانستان ښځې ټولې به حجاب وي. د افغانستان اکثره ښځې خپل حجاب او عزت به ټولو درنه ورکوي. نو دوی که مکتب ته تللې به حجابه تللې، دوی که پوهنتون ته تللې او دوی که په کار کولو به حجابه وي. نو دلته همیشه شمزم ستاسو ټولنه سنتي ټولنه وه او اسلامي ټولنه وه. هیڅ وخت هیڅ نظام کوشش نه دی کړی چې دلته ښځې بې حجابه شي او بې حجابه لاړ شي او تعلیم وکړي یا کار وکړي یا درس وي. موږ هم نور جنجال نه لرو، موږ نور جنجال نه لرو. موږ فقط جنجال همدغه د افغانستان د ښځو حق غوښتل دي. موږ هېڅ ورته در وقته دروازې خلاصې کړه، د پوهنتون دروازې خلاصې کړه، از برای د کار زمینه ورته برابره کړه. هغه سی اقداماتو چې دو ضرورت لري هغه ورته عرضه کړه. نو موږ جنجال هم په همدغه شان دی چې همیشه غنجو، همیشه شکایت کوو. نو دا حقونه دي چې دا روا حقونه دي، مشروع حقونه دي او خدای پاک سره کړي دي. نو نو غواړو چې مثلا بندې راشي څنګه دا حق والي او زموږ حقونه محدود کړي یا یې رانه واخلي. نو په دې خاطر موږ هم جنجال چې دی په افغانستان کې همدغه د ښځو اثارت دی. فعلا چې مثلا د ټول بندیانې دي، تعلیم نشي کولی، درس نشي ویلی، کار نشي کولی، یو چیرته تللی نشي. نو فکر وکړه عبدالله جانه، که همدا اوس ستاسو د کور شاوخوا ته یوه ښځه وي مثلا په داسې عمر کې لکه 50 کاله 50 کاله، دا کور لري نه لري، داسې بازار ته یې خپل ماشوم ډاکټر ته وي، داسې بازار ته یو بل تکلیف لري، دا به دا جل لاړ شي او کور کې نارینه وي نه وي، دا به څه کوي؟ د بعد چې وزي مثلا دا به ویل کېږي، دا به توهینېږي، دا به تحقیرېږي، ذات نارینه پیدا ده. موږ په کلینیکونو کې داسې خلک کول دي مثلا خوښ انګور لاړ دي چې انګور هلته اولاد راوړي په کلینیک کی، مګر خو خو ویل کیږي چې تاسو ول محرم شته. هم کېږي چې دوب کوټ وکړې نو یو مجبور وځو کولی ګور سره لاړ در شخانه پټي. دا غشنه بل جان نه مشتره ده، باید جدي توجه کی طالبان هم او دغه ستونزې چې د افغانستان په هر ګوټ کې په هر ولایت کې په هر ګوټ کې جدي باید ځه حل شي.
ډیره مننه. زه به بیرته تاسو ته راسم اغلی خوګانی. اغلی داودزی، تاسو خبر پښتنه وکم، دلته زموږ یو اوریدونکی ویل چې ولی ملګری ملتونه ښوونځي نه خلاصوي دنجونو د پاره په افغانستان کې، تاسو څه فکر کوئ؟ ښوونځي ملګرو ملتونو بند کړی دي که طالبانو؟
البته دلته خو یو د موضوع د امدا چې تاسو سوال وکړئ چې ولې ملګری ملتونه مکتبونه نه خلاصوي، او یا مخکې په دې موضوع باندې بحث وشو چې په تاسو هم ویل چې کله د مکتبو د خلاصون موضوع راځي نو هلته خو ورسره یو ځای کیږي. او دا یو واضح خبره ده چې افغانستان خلک مسلمان او مسلمان دي او مسلمان بي، او د اسلام اول اصول دی وي ښځې لپاره ایجاب دی. خو ولې همیشه دغه ذهنیت د خلکو سره دی چې تیره کې د افغانستان د تعلیمي او تحصیلي برخو کې ایجاب نه مراتېده، ځکه همیشه دغه افراط او تفرید او عامه پوهاوی هغه مسایل دي چې په ټولنه په مجموع کې په ټولنه ډېر تاثیر لري، بیا په هغه ټولنه چې هغه د تعلیم نه پاتې او هغه یو جنگ ځپه لټونه نه وي. چې متاسفانه په دغه برخه کې، چون ما په دې برخو کې اجتماعي ساحو کې کار کړی، فعلا افغانستان کې اوسېږم، اکثریت دوستان سره ما دې کې ډیر بحثونه کړي. په جمهوریت په دوران کې کومه مسائل چې زمونږ په خصوص د خصوصي تلویزیونو او رسنیو نه نشریدل، هغه اصلا د افغانستان د فرهنګ او د افغانستان د اسلامي شریعت او د اصول سره برابر نشرات نه ول، ځکه هلته زیاتې فرزن اندي ترکی ډرامې نشریدلې او په خو دغه کې هغه بیرته په پښتو او دری باندې دوبله کېدلې. نو د هغه خلک چې د دغه موضوعاتو نه لرې پاتې وو، په کلو بانډو کې ژوند کوو، هغوی اکثریت ته داسې قسم ذهنیت ورکړ شوی و چې مواد دغه د افغانستان ټولنه ده او د افغانستان ټولنه په خصوص پایتخت کې دغسې یو څه روان دي چې دا ما په کراتو د زیاتو کسانو نه اورېدلې. نو دا هغه خلکګانې وي چې مونږ په تیر دوران کې درلودلې. البته زمونږ د تعلیم کچه ټیټه وه او ما پوهاوي کې مونږ کار نه و کړی او زمونږ رسنۍ تقریبا 80% مطلق تجارتي وي، مونږ آموزشي برنامې نه درلودلې. همدغه مسایلو چې په خصوص د دې نه منفي کړی یو ډېره زیاته استفاده وکړله او افغانانو ته په خصوص هغه کسان چې په لرې سیمو کې پرته وو داسې ذهنیتونه ورکړل شول، او د دې نه هغه څوک چې د افغانستان د مشکلاتو ته پسې وو د دې نه استفاده وکړه. نو نن ورځ هم مونږ کله چې زمونږ یو دوست سوال کوي چې ولې ملګري ملتونه مکتبونه نه خلاصوي، نو بیا هم راګرځو همدغه مسایل ته چې مونږ په افغانستان کې په خوا د دې کې چې باید تعلیم دروازې خلاصې کړو. مونږ هغه ملک یستو چې ډېرو زیاتو د عامه پوهاوي برنامو ته ضرورت لرو، ځکه زمونږ زیاترین وګړي د تعلیم نه پاتې دي، هغوی نه اته د تعلیم سن تېر شوی دی. اما مونږ څنګه کولی شو داسې یو ټولنه بېرته راعیاره کړو او بېرته ذهنیت هغوی ته ورکړو چې کومه د یو مملکت د یو حکومت خپل مسؤلیتونه دي، کومه د نړیوالو مسؤلیتونه دي، او وکانس موږ په پایتخت کې څه روان دي. نو دا هغه مسایل دي چې دا موږ د عامه پوهاوي د طریقه کولای شو، او همیشه چې زه کوشش په دې باندې کوم چې رسنۍ کې ډیر فعالیت ولرم، او په ځمن کې دی چې ستاسو رسنۍ نه د بی بی سی نه هم منندوی یم چې دغه برخه کې یو اندازه همکاري لري، ځکه دغه رسنۍ کولای شي پلی شرایط کې یو ډیره خلک را اوسي د عامه پوهاوي لپاره او د دغه لپاره چې دغه مسایل په واضح شکل باندې افغانانو ترمنځ نشر شي او ټولو ته دغه ذهنیت ورکړ شي چې افغانان مسلمانان دي، افغاني ټولنه یو مسلمانه ټولنه ده او هیڅکله د غرب او شرق پسې نه ده روانه، او د خپل اصولو د شریعت په اساس روانه ده. که ډیر یو محدوده حلقه په تیر نظام کې وله چې هغوی د اسلام د چوکات یا د شرعي ایجاب سره مناسب نه ول، هغه ډیر محدود کسان و، شاید هم هغه کسان و چې هغه افغانستان کې نو تربیه شوی، هغه په هر اسلامي ټولنه کې شته. اما مونږ نشو کوی پرېر بخن سره په عامه اصطلاح چې د یو سپګې لپاره ټول پوستین ته ورورته کو. نو دغه برخه کې مونږ ضرورت ډیر کار ته لرو او عامه پوهاوی ته لرو، څو مونږ دغه ځوانان نوي ځوانان لکه عبدالله جان د دوی ذهنیتونه په دې روښانه شي چې افغاني ټولنې اساس د شریعت او اسلام په اساس ایښودل شوی او په همدغه اساس همیشه روانه ده. او نن هم زموږ غوښتنه د اسلامي امارت نه د ښځې حقوق د اسلام په چوکاټ کې دي، ځکه تل مونږ دا وایو چې هغه حقوق چې اسلام ښځې ته ورکړي بل هیڅ دین، مذهب، فرهنګ نه دي ورکړي. حتی زموږ خپل افغاني فرهنګ بعضې حقوق د ښځو د اسلام په چوکاټ کې حذف کړي چې مخکې ما هم یادونه وکړه. نو په هغه اساس باندې مونږ واقعي اسلامي حقوق د ښځو لپاره غواړو.
ډیره مننه آغلې داودزی. اوریدونکو تاسې زموږ راغله ازادي راډیو او د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی. تاسې واورېده د خپل میلمنو آغلې فروزان داودزی او سایمه خوګیانی څخه ډیره مننه کوم چې په دې خپرونه کې موږ سره ګډون وکړ. متاسفانه چې آغلې اوژي امیل موږ ونه کړای سو چې له سټوډیو سره واصل سي، بل ځل به بیا د دوی سره خبرې کوو. اوریدونکو یوه اونۍ وروسته به بیا له تاسو سره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.